ازادي رادیو نو اوریدل قاسم سوله ملهم مننه چې دا خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې کتلای شئ. اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د ایران ستر مذهبي مشر ویلي د امریکا د ولسمشرۍ کاندیدانو ترمنځ بحثونه یو ناورین په ډاګه کوي. آیت الله علي خامنه ای دا خبرې پرون په تهران کې د امریکا د سفارت د محاصرې په کلیزه کې وکړې. په دې اړه پام وکړئ یو مطلب ته. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای وایي چې د امریکا د جمهوري ریاست د دوو کاندیدانو ترمنځ بحثونه د هغه هیواد په سیاست کې د یو ناورین ښکارندوی کوي. هغه د امریکا د جمهوري ریاست د دوو کاندیدانو هیلري کلینټن او ډونالډ ټرمپ نومونه یاد نه کړل، خو ویې ویل چې د دوو کسانو بحثونه د امریکا د شهرت د له منځه وړلو لپاره کافي دي. خامنه ای چې تېره ورځ په تهران کې د امریکا د سفارت د محاصرې په کلیزه کې خبرې کولې، له امریکا سره د خبرو په اړه هم ورکړ چې له امریکا سره جوړجاړی ستونزې نشي هوارولی.
سازش با امریکا مشکلات کشور را به هیچ وجه حل نمیکنه.
خامنه ای له امریکا سره جوړجاړی ستونزې په هیڅ وجه نشي هوارولی، نه امنیتی، نه اقتصادي او نه هم سیاسي، لا یې پسې زیاتوي. د دې خبرې لپاره لس تر پنځلس دلیلونه موجود دي. په تهران کې د امریکا سفارت په 1999 میلادي کال کې محاصره شوی و او خامنه ای چې تل له امریکا سره د خبرو په برخه کې د دولت په خلاف سخت دریز ښودلی، د سفارت د محاصرې په کلیزه کې یو ځل بیا په دغه هیواد انتقادونه وکړل. د ایران مذهبي مشر همداراز ویل ځینې خلک وایي چې د سوریې، د لبنان، د حزب الله، عراق، افغانستان، یمن او ان خپلو داخلي مسایلو لپاره له امریکا سره خبرې وکړو، خو له امریکا سره خبرې به ستونزې هوارې نه کړي. خامنه ای وویل امریکا نور خلک تیر باسي او په ژمنو عمل نه کوي او په خپله په ورین کې ګرده. د خامنه ای د دغه خبرو په اړه باندې تروس امریکایي چارواکو کوم خبرګون نه دی خوده. د امریکا د جمهوری ریاست د دوو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ترامپ د کمپاینونو او مناظرو د بحثونو په اړه په داسې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر دا څرګندونه کړې چې تمه ده دغو کاندیدانو ته راتلونکې اونۍ خلک رایه ورکړي او یو تن د براک اوباما پر ځای د ولسمشر په توګه انتخاب کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
قدر منوریدونکو ډیره زیاته مننه کوم چې تر دې دمه مو د ازادي رادیو دغه پروګرام واوري. تل دې ورسته هم 2019 پروګرامونه درته خبرو. له یونیسف سره د ازادي رادیو غټ پروګرام چې د ماشومانو په اړه باندې جوړ شوی، البته دغه به لومړنی پروګرام چې تاسو ته خبريږي. له هغه وروسته حقیقت څه دی پروګرام هم مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ازادي رادیو درنو اوردونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. د دې ازادي رادیو د ځلې د نوسفې درې په همکارۍ په افغانستان کې د ماشومانو د موجوده حالت او د دوی د حقوقو په اړه خپل نوی خبرونه پیلوي چې د هر ماشوم لپاره نومول شوی. افغان ماشومان د روانو جنگونو اساسي قربانیان بلل شوی او د ځینو نړیوالو ادارو په وینا روان تاوتریخوالي ماشومانو ته د مرګ ژوبلې ترڅنګ دوی له بنیادي حقوقو لکه روغتیا، خوونه او روزنه او سالم چاپیریال بې برخې کړي دي. په افغانستان کې د ماشومانو د خراب حالت یو خوشنونکی انځور هغه لسګونه زره ماشومان دي چې د خپلو کورنیو د نفقې درون پیټی پورته کوي او په شاقه کارون بوخت دي چې د ځینو ادارو د معلوماتو له مخې ورځ تر بلې شمېر زیاتیږي. جنسي تیری او په جګړو کې له دوی استفاده هغه بوګنونکي حقایق دي چې په نړیواله کچه ژورې اندېښنې زیږولې دي. د دې ټولو مصیبتونو تر شا بیلابیلو عواملو ته اشاره کیږي چې یو هم په ټولنه کې د دوی د حقوقو په اړه د لازم معلوماتو نشټوالی دی. دلته دا یادونه هم لازمه بولم چې د افغان حکومت تر څنګ یو شمېر نړیوالې ادارې موجود دي چې د ماشومانو د حالت ته په پام سره د دوی په ژوند کې د مثبت بدلون د رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. ازادي راډیو د دې خپرونې له لارې غواړي چې لږ تر لږه د ماشومانو د حالت په اړه رښتینی انځور وړاندې کړي او د یونیسف ادارې متخصصین به د ماشومانو د حقوقو په اړه تفصیلي معلومات وړاندې کړي څو په ټولنه کې په دې برخه کې شته نیمګړتیاوې له منځه ولاړې شي. د لومړۍ خپرونې د بحث موضوع مو د ماشومانو اساسي حقوق دي او موږ سره په خپرونه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزدی دی. نوزدی صاحب په پیل کې بعد د ماشومانو اساسي حقوق وزکړي.
ماشوم د یونیسف په کانټیکس کې هغه څوک دی چې هغه د نوټپی د تشکیل څخه بیا تر اتلس کلنې پورې موږ هغه ته ماشوم خطاب کوو. د ماشوم لومړنی حق دا دی چې هغه ته یو ښه نوم ورکړل شي، یا صحت روغتیا ته د ماشوم لاسرسی، زده کړې ته د ماشوم لاسرسی، تصمیمونو کې یا په هغه پریکړو کې چې هغه د ماشوم په اړوند کېږي د هغوی ګډون، د تاوتریخوالي نه د ماشومانو لرې ساتل. په هره برخه کې ماشومان د خاصو او ځانګړو حقوقو د ګډې خاوندان دي.
تاسو که د خپلو هغو احصایات چې اخلئ یا د دوی شمېر نه څه کوئ، د هغو له مخکې راته ووایئ چې په افغانستان کې په کوم شمېر ماشومان له خپلو حساسي حقونو نه بې برخې دي؟
څومره ماشومان په افغانستان کې زده کړو ته لاسرسی نه لري؟ دا د ماشوم حق دی نه؟ د بیلګې په توګه مثلا څومره ماشومان د صحت په لحاظ باندې مثلا دوی بشپړ صحت نه لري، څومره ماشومان په شاکه کارونو باندې بوخت دي؟ د بیلګې په توګه مثلا په افغانستان کې دغه اوس څه د پاسه 3.5 میلیونه ماشومان دا و معرفت لاسرسی نه لري، او دا هغه څه دي چې دا د ټولنې د راتلونکي لپاره د راتلونکي وجه لپاره دا ډیر ژبګنون کړي. او همدغه ډول باندې مثلا د ماشومانو نه ناوړه ګټه پورته کول چې تعداد یې سلګونو زرو ته رسیږي، په جنگي حالاتو کې د دیو نه د سنگر په ډول باندې استفاده کیږي، نو دا هغه څه دي چې دیو ته دغه حالت د ماشومانو ډیر ژبګنون کوي. یعنی موږ هر یو باید د ماشوم په وړاندې باندې خپل مسؤلیت باید ادا کړو تر څو پرې چې وتوانیو چې ماشومان خپل حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي.
پرته له شکه چې په هیواد کې ګڼ شمېر ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي، او د تاسو خبرونه هم دا واضح سوله، په دغه برخه کې د یونیسف ادارې څومره کار کړی؟
دا د کې کار کوم څه بل وخت درکولای سم. که موږ مثلا د کابل ښار ته وګورو، د کابل په ښار کې جادو ته وګورو، مثلا څومره ماشومان د سړک پر سر باندې هغه په دې عمر باندې دي چې هغه باید د لوبي وکړي، کنجلکیان دی هغه باید پنانځوکو باندې باید لوبي وکړي. په همدغه ډول باندې مثلا د خوشتو په داشونو کې یو زیات شمېر ماشومان کار کوي، په شاکه کارونو باندې بوخت دي. دا د جګړې بدبختۍ دي، ځکه په کورنیو کې څوک نه دی پاته او ماشومان مجبور دي خپل د پاملرنې سره کومک وکړي. د ماشومان د محافظت په برخه کې موږ وزارت کار او مور اجتماعي سره کلنۍ پلان لرو، او هغه کلنۍ پلان باندې موږ د سره کار کوو. د هر کال په اخر کې دغه نه گزارش ترلاسه کوو.
په افغانستان کې د ماشومان حقوق تر ډیره د چا له خوانه تر پښو لاندې کیږي؟
که زه ووایم د هر چا له خوا. ته به راته ووایه دا څنګه؟ د بیلګې په ډول باندې مثلا یو مور او پلار دوی 15 یا 10 اولادونه لري، ولی د لسو اولادو دا د ماشوم حق دی چې باید تعلیم او تربیه باید ترلاسه کړي، ولی زده کړې ته لاسرسی نه لري. یعنی دغه کورنۍ د دې توانمندي نه لري چې په لسو ماشومانو باندې ښه تعلیم وکړي. بنا دغه حقوق دي چې پایمال سوي دي. دوهمه قدمه کې مثلا نظام سهولتونه موجود دي چې دغه ماشومان مثلا مکتب ته ولاړ شي؟ نه، نشته. په همدغه ډول باندې مثلا دغه خپل ټولنه اجتماعي کارونه به ترسره کړي، هغه نه ترسره سوي. بنا د ماشومان حقوق یعنی هیڅ هم په خپل نوبت کې د دې ورته نه پیدا کړی چې ماشومان حقوق په کامل ډول باندې ترسره شي. ولی کټوره سره لاس سره ورکي مندي پلرونه دوی خپل ماشومان ته خپل بچان ته توجه وکړي. په همدغه ډول باندې مثلا د کلی ملا ملک معلم شوونکی او نظام او نړیواله ټولنه په ګډه باندې د ټیک توجه وکړي، بیا په ګډه باندې موږ کولای شو ماشوم شوت باندې ته ټوبر ماشوم خپل حقوق ته لاسرسی پیدا کړي. بس بختانه زموږ په ټولنه کې د غزله بګنون کې پیښې به کې ذاتی دي، یاندس نه چې موږ وایي چې ولا پلانې ځای کې 15 یا 10 د حساب نه تیری دي.
15 کلونو ته په کتلو سره څه فکر کوي د ماشوم د حقوقو په ساتنه کې تر کومه اندازې افغان حکومت او نړیواله ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړی؟
که موږ د وسنۍ حالات د لاس کاله مخکې سره مقایسه کړو، نو ډیر کارونه سوي دي. د بیلګې په ډول باندې که زه ووایم چې د معرفت په برخه کې مثلا لس کاله مخکې شاید د 1 میلیون یا د شپږ لکه نفر په شاوخوا کې ښوونځی ته تلل، ولې نن مثلا موږ 9 میلیونه زده کوونکي لرو چې هغه ښوونځی ته ځي، چې د غیر حاضرانو شمېر هم تنوع بشه د 8 میلیونه په شاوخوا کې زده کوونکي ښوونځی ته ځي، دا د پرتلې وړ نه دي. د بیلګې په ډول باندې مثلا د روغتیا په برخه کې که موږ ووایو مثلا لس کاله د مخه سروې ښیي چې په سلو کې شپېته ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته وو، دوی د لنډې ونې په تکلیف باندې اخته وو، ولې نن دغه رقم 30 تر 40 سوی دی؟ یعنی تقریبا په سل کې 40% تغییر راغلی دی، او دا ډیر غټ تغییر دی. ولی بدبختانه یعنی په هیڅ ډول باندې کوم څه چې ترلاسه شوي دا د دې وړ نه سړی ور باندې خوشاله وسی او ور باندې قانع وسی. بنا ډیر کار ته ضرورت سه، او دا ډیر کار باید ترسره شي. دا باید ټول ترسره کړي، دا باید خپل مور او پلار ترسره کړي، دا باید ټولنې ولس ترسره کړي، دا باید مسؤلین ترسره کړي، دا باید رسنۍ ترسره کړي، دا باید نړیواله ټولنه ترسره کړي تر څو پورې چې د افغانستان له دغه حالت نه وباسو.
د تاسو په نظر کومې لارې چارې شته چې هغه په پام کې ونیول شي، د ماشوم حقوق به وساتل شي، او پر وړاندې به دا شته خنډونه له منځه لاړ شي؟
که موږ وتوانیږو چې ماشومانو ته زده کړې ورکړو، هغوی تعلیم تربیه واخلي، نو بیا دوی د دې وړتیا پیدا کوي تر څو پرې چې خپل د ماشوم پر روزنه باندې پوسی. یو تعلیم یافته مور هغه په دې باندې پوهېږي چې خپل ماشوم سره کم وروزي. کله چې ځوانان ماشومان دا ټوله باسواده سي تعلیم یافته سي، یوازنۍ لاره یې دغه ده، یوازنۍ لاره یې معرف ده چې باید معرف ته باید مخه وسي او معرف باندې باید کار وسي.
بل تاسو په خبرو کې چې د ماشومانو حقونو ته اشاره وکړه چې هغه تر پښو لاندې شوي، یو هم د دوی شاقه کارونه دي، داسې کوم عملي مثال ته ویلی سي چې د تاسې ادارې داسې یو ماشوم ژوند ژغورلی وي چې هغه شاقه کار کوي، هغه څه په تاسې ډېر زیات تاثیر کړی وي؟
د بیلګې په ډول باندې شاقه کارو نکه یو خواته پرېږدو. مثلا په 2002 کال کې ما ته یوه ښوونکي کیسه وکړه، وای چې په 2002 کال کې مشتوی یونیسف دوالاري په هغه وای کې اصلا په دایکونډي کې ښوونځی نه و، وای دوالاري کتابونه خیمه او د زده کړې مواد یې مشت راستولي و، او په دې دوالاري باندې وای مشت تقریبا 22 مکتبونه وای پرانستل. زه فکر کوم چې دا یو ډیر وړوکی مثال دی. نو یونیسف خو د ماشومانو لپاره مرسته چې موږ بیل کار نه کوو، موږ د نظام سره کار کوو، ولې په هر برخه کې موږ یعنی د افغانستان د حکومت په لاس راوړونو کې یونیسف شریک دی، او موږ په دې باندې افتخار کوو چې موږ د افغانستان د ماشومانو لپاره څه وکړو.
په ماشوم باندې شاقه کار کول د څومره خطرناک دی لیسی راتلونکي ته، او تاسو یو کورنۍ ته چې امدا اوس عملا خپل بچو باندې شاقه کارونه کوي څه وایي؟
د افغاني ټولنې یو شواله دا دی چې دا یو اسلامي ټولنه، او په اسلام کې دا د پیغمبر وینا ده چې د ماشوم ماشومتوب ماشومتوب دی. په دې معنی باندې چې ماشوم ماشومتوب ته باید تاوان ونه رسي، نه باید ماشوم په هغه کار باندې چې هغه مثلا دغه وړتیا نه لري دغه توان مند نه لري په هغه باندې مصرف شي. ماشوم باید په هغه استقامت باندې باید دی وروزل شي چې هغه هم د کورنۍ راتلونکي، هم د خپل راتلونکي، او هم د ټولنې راتلونکي باید تضمین کړي. بینان شاقه کارونه ته د ماشومانو سو کول، نه وایز د ماشومانو سو کول شاقه کارونه ته، د بیلګې په ډول باندې مثلا کچيري موږ ماشومان ته سمه توجه ونکو، د سوی ته غزي په تکلیف باندې اخته سیم، نو هغه دیت وان مندل بیا نس پیدا کولای چې هغه مثلا ش سبق وای. حتی په مکتب کې مرسته ټول لیدل ډیر شاګردان چې هغه موږ ورته تمبل وای نه، او هغه ما سبق نس زده کولای. دوی هم انسانان دي، دوی مغز لري، د سنچ نه لري، دا هغه چې شي د ماشومانو سره سم نه تغذیه سوي، یعنی د دوی سره کم چې جسم وړوکی پاتې شوی دی، په همدغه لحاظ باندې په دماغي لحاظ باندې سم روشنه دی کړی، او دوی مجبور کیږي چې باید مکتب خوشي کړي، چې مکتب خوشي کوي بنا دغه رقم ځوانان د
ټولنې
شاکا کارو ته مخه کوي. دا یو طرف، او بل دغه رقم ځوانان بل کړه د ټولنې د وجو بار ګرځي، د کورنۍ د وجو بار ګرځي.
ډیر زیات مننه.
تاسو نه مننه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو ډیرو درنو اوریدونکو او ګرانو لیدونکو سلامونه وکړي. افغانستان یو له هغو هیوادونو نه دی چې په کې نشي توکو کښت او قاچاق نسبت نورو هیوادونو ته زیات دی. طبیعي ده چې په دغه هیواد کې به د نشي توکو د قاچاق ډیر کزي موجود وي. موږ په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د مسکراتو او نشي توکو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د نشراتو له ښاغلي رئیس احمد خالد موحد سره مرکه کړې ده. ښاغلي موحد، تاسو سره کله خراب لاستو کسر مشه د لومړي پوښتنې په توګه کچیر راتوي چې تر اوسه پورې ستاسو مرکز څومره قضیو ته لاسرسی پیدا کړی دی او په دغه برخه کې کار کړی؟
مرکز عدلي او قضایي د نشي توکو پر ضد، د عدلي او قضایي مرکز د نشي توکو پر ضد د قانون په اساس د 2 کیلوګرام ایروین، 2 کیلوګرام مورفین، 10 ګرام تریاک، 50 کیلوګرام چرس، همدارنګه 50 لیټر مشروب الکولی مشروبات او 50 کیلوګرام او لیټر پیټیکر سر او هغه اسیدونه چې د ایروین په ترکیب راځي، او هغه څوک چې د قاچاق حیازت او د قاچاقلون کو لپاره ده سولت زمینه برابروي، ته دغه سه کسان او ارقام د عدلی او قضایي تعقیب د دوسیه صلاحیتونه لري دفتر. خوشبختانه مرکز د نشي توکو پر ضد د عدلی او قضایي مرکز تر تیر او میاشتو روان کال کې ډیر ښه لاسته لورونه لري چې د نمونه په ډول ده وایلیشن چې پروان کال کې د د ټول ایواد د ټول ولایتونو ا ل 289 مزدونی د دغه قزایو په پیوند په د دوی د ست نسبتي دوسیه سبت رجستر شوی ده او د دوی دوسیه اوس د ترسلانه لاندې ده.
طبیعي ده چې په قاچاقو په دغه برخه کې به ګڼ لوړپوړي چارواکي او هغه کسان چې هغوی زورواکي دي هغوی به پکې حتمي ده چې لاس لري. په دغه برخه کې څومره فشارونه موجود دي او ستاسو د کارونو په وړاندې څومره خنډونه رامنځته کړي؟
خوشبختانه چې دلته د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې قانون 350 ماده ډېر جوته ده چې هر هغه څوک چې د تحقیق او اقامې دعوا او محاکم په بهیر کې خنډ رامنځته کړي هغه خپله د تحقیق وړ ده. نو دغه ماده د قانون ماده موږ ډېر ایجاز د سولت مشتره ولی ده سوک دلتنشی که ولی شه ده پا دی مرکز دیر دخلاتو لری
ایداسی بیلگی لری چه ده یوشن چارواکو و زورواکو لوری پر تاسی فشار نغلی و ده زینو قضیو شاعت شوی یا دستاسی ده کار پا براندی خان را بلند کرد؟
دلتا خود دسته کم محسوس فشار چه محصر وی محصر واقع شوی در روز پوری محسوس ندن. خود دلته د تیر کالو د لاسترونه پر وایم چې دلته د قومندان د زون د قومندان په سطح د ولایت د قومندان په کچه په سطح د ولسوالی د قومندان په کچه ولسوال د خدماتو کارکون که مزفین دست دیر کسان اتا در جنرال چرا رو در لود دلتا محکمه شویده او دیر تا عادلانه بیر که ده مدافع وکیل پا حضور سلامال پا حضور دوی پا برخه که محکم محترم اخبل فیصله صدر کلیده. خوشبختانه پا دی مرکز که هر نوع فشار او زور جاتی ایچ زینه داری یا واسه دلتا سچ حکم در قانون در قانون مندید.
فساد یو لاغ پا دیدو ده چه کسان پا نور ادارات که موجود بی مگر پا دنشهی تو که پا قاچار خو پا دغی قضیو که فساد نسبت نور رو تزیاد ده او تمام هم درشان دیده لدی ور علاوه اغا کم تصور چه که یام ده فساد بلگی پا دغی برخ که زیادی بی که چه ری تاسو یو څوک وی چې په دغه برخه کې د فساد کچه ستاسو په اداره کې زیاته ده ستاسو ځواب ورته سي؟
زموږ ځواب ډیر روښانه ده. زموږ د دې مرکز د ډیر معاصر او شفاف بهیر له خاطره زموږ د فساد اداري فساد مرکز منځته راغلی ده. هغه یو کاپي او بلګه د دې مرکز ته جوړ شوې ده.
تاسو له مرکز یې کاپي کړی ده او تاسو ستاسو کارونه ډیر
معاصر وو. خوشبختانه د زموږ له یو نمونه ده شفاف بهیر د کار بهیر ده.
که بلی مسئله ترا شو غدا چې د پخوا په پرتلا د نشئی توکو د قاچاق او د تورته په دغه برخه کې نورې قضیې زیات شوې او کمی شوې په کچه کې زیاتوالی راغلی؟
تیر کال سره وګورو د سکل روان کال کې د قضایو کچه لږ ټیټ شوی ده خو د کیفیت په کچه کې ډېر زیاتوالی راغلی ده.
لامل څه دی؟ ځکه د قضیو په کچه کې کموالی راغلی، حال دا چې ورځ تر بلې په مواد مخدر روږ دي کسان زیاتېږي. د صحت عامې وزارت هم شکایت کوي، عام وګړي هم شکایت کوي. لامل څه دی؟
داسې ده چې د مرکز عدلي او قضایي مرکز خو داسې کشفي ارګان نه ده. خپله د دومه اختاره ده چې عدلي او قضایي ده. د کار مستقیم اړیکه د کشفی ارگان مستقیم است. د دوی فعالیتونه چې کچه ډیر شي دلته دوسیه ډیر راځي. خوشبختانه سکه روان کال کې دلته 15 دوسیه انکشاف پیدا کړی ده او د دوی اوه هغه کسان چې د دې شبکې کسان او غړی و دوی هم نیول شوي دي.
تاسو د نظارت چارې په غاړه لرئ په یو شمېر حوزو باندې، ستاسو دغه نظارت څومره مؤثر واقع شوی دی؟ حال دا چې قضیې کمی شوي دي، آیا پولیس کار نه کوي؟ دغه اړوندې کشفي او امنیتي ادارې کار نه کوي؟ کنه ستاسو د نظارت هغه کچه ټیټه ده؟
موږ د 1309 کال کې همدارنګه د دوی یو کال مخکې یو زر درې نوي هم که موږ نظارت درلود کابل د حوزې امنیتي څخه د ټولو حوزو څخه او موږ د دې حوزو د نظارت کار بهیر تیره اونۍ پیل کړی ده چې انشاءالله نتایج د مطبوعاتو سره شریک شي. هر هغه څوک چې دلته سلنګري او د وظیفې غفلت کړی ده دوی په دوی د قانون له مخې دوی سره انشاءالله برخورد.
راستونه یوې بلې مهمې مسلې ته هغه یو ځل بیا هم غواړم په دغه برخه کې ستاسې نظر واخلم. هغه د ولایاتو مسله ده. معمولا په ولایاتو کې کله چې قاچاق د قاچاقو قضیې راځي پاکې ګوتې وهل کېږي یا له دې ورعلاوه ځینې داسې نور موارد دي چې په هغې کې روابط پالل کېږي یا نور اړیکې پالل کېږي او هغه قضیې چې اړینه ده چې تاسو ته تر دغه ځایه راورسیږي نه رارسي یا هغه مواد کمیږي یا یو څه د پیسو په بدل کې یعنی دغه اړیکې پالي، آیا تاسو له دغه شان ګونګوسو او قضیو خبر یاست؟
څه چې دلته پلان کېږي او هلته عملیات کېږي او دوی لاسته راوړنه ده دوی موږ زموږ د پولیس مدیریت ټول دوی یوازې په همانګي کار کوي. هر هغه څوک چې خط قاچاق بر لوی قاچاق بر چې په ولایتونو د کشفي ارګانونو لخوا نیول کېږي موږ دلته زموږ د مدیریت او ټول کشفي ارګانونه ټول پکې داخل ده. او دلته هېڅ داسې مورد نشته چې مواد کم شي یا ډیر شي، کموالی او زیاتوالی رامنځته شي. زه په بېلګه وایم چې د روان کال قندهار، ننګرهار او کابل دغه درې ولایتونه دي چې موږ ډېر قضیې د درې ولایتونه موږ دلته ثبت رجستر کړی ده. او دلته هېڅ داسې موارد او بېلګې نشته چې کشفي ارګانونه داسې معاملې وکړي.
تاسې د کندهار او د ننګرهار او د کابل یادونه وکړه، حال دا چې تر ټولو لوی د قاچاق مرکز هلمند دی، ولې هلته عملیات نه
کوي؟ خو د عملیات پروسه زموږ د مرکز عدلي او قضایي په لاس نه ده.
او البته وزارت د مشورې
ورکړه دغه که هر ولایت کې خپل اولي د پلان له مخې هغه خپله د مبارزې په لومړۍ کرخه کې قرار لري، هغه والي صاحب باید خپله مسؤلیت
ومني. البته کوم مهم عملیات چې پلان کېږي له دغه ځایه ستاسې په مشورې کې
هر هغه دوسیې چې دغه ځایه انکشاف کوي او دوی زی دوی هغه شریکونه او د هغې د شبکې کسان نیول کېږي زموږ پولیس دلته داخل دي. خو د اختصاصي عملیاتونو په برخه کې ډیره او اصلي نهاد یا مرجع د پولیس مواد مخدر د ممینیت برخه هغوی داخل دي او اهمیت ملي، اردوی ملي، پولیس ملي او همدارنګه د ګمرک کارکوونکي دوی ټول د قانون له مخې مسؤلیت لري چې کوم قضیه چې 2 کیلو، 10 کیلو، 50 کیلو لیتر او هغه کسان چې سهولت رامنځته کوي د قاچاق برانو لپاره که دست قضیو ته مخامخ کیږي د دوی قانوني مکلفیت ده چې مرکز عدلي او قضایي ته ولیږي.
تاسو سره تر اوسه پورې داسې کومې قضیې ثبت شوي دي چې په هغې کې هغه د کوم تورن شخص چې وي هغه له هېواده بهر وي؟ ځکه چې اکثره هغه لوی قاچاقبران له هېواده بهر اوسیږي. داسې کومې قضیې ثبت دي چې هغوی پکې تورن دي او له هېواده بهر دي، تاسې پرې وس نه رسیږي چې هغوی ته بېرته؟
داسې مشخصه قضیې چې اصلي عامل جواده شوی چې هغه دغه کس دی او دغه هیواد کې اوسیږي، د تحقیق او تعقیب په بهیر کې مزنونین چې موږ دلته دونه تحقیق او تحقیق لاندې ده دوی داسې شی نه دی وایي. که څه هم موږ کله چې مزنونین دلته راځي د قانون له مخې زموږ مستنتقین دوی ته ټول حقوق او امتیازات وایي او دوی یادونه کوي که تاسو اصلي عمل په نخه کې موږ ستاسو په سزا کې د 50% کموالی راولو. خو متاسفانه ځینې کسان او داسې
یوازې بهانه ورته کوي که تاسې حق لري چې د هغه په جرم کې کمی
راولي. د دوی عقده او دا په قانون کې واضح شوی ده چې که څوک اصلي عمل اصلی عامل نخکی او معصر معلومات زینه کسان کرا کشاندی یا زینه کسان عجی شوی کسندی که دوی اصلی عامل او معصر معلومات زموج ده تحقیق مسئولین تر ورکی لاست ورکی یا دوی اغا تحقیق اغا معلومات معصر وی ده دوی پا دوسیه که سل تر سل پنزوز تر سل کامال رسی.
من د ورسته پختنی په توګه په ورسته کې د ازادۍ رادیو دی یو ریپورت لمخي او قضیه رامنځته شوه، دا غي ورستی معلومات څه دي؟
دا غي ورستی معلومات د تاسو د راپورت په بنسټ موږ دلته د اړه قضیه تر سینه لاندې ده ان شاء الله رحمان ده د ورسته چې د دې تکمیل شي به ان شاء الله تاسو ته تازه راپورونه کوي اساسو لاسته سيوي.
ډیر مننه کورونه د ازادي رادیو ډیرو درنو مینوالو دا واساسه لپاره د دیو نه حقیقت سره خبرونه چې د مسکراتو او نشې توکو پر ضد مبارزې د عدلی او قضایی مرکز د نشراتو لرئیس او ویان خاغلی احمد خالد موحد سره ملاقات چمتو کړی و تر بیا خې چاله
چړم سنگم مسخرنا سنگو چړم لخان خراب چایا دونه سنگو چړم چړم سنگم مسخرنا سنگو چړم لخان خراب چایا دونه سنگو چړم لخان خراب چایا دونه سنگو چړم پلمل شما تا تورش پی غور نشی داغ می پلمل شما تا تورش پی غور نشی تا پلند زناش لخالو نسنگو چیرم زخال نخراب چایا دونا سنگو چیرم او چیرم سنگم از شیرو نسنگو چیرم زخال نخراب چایا دونا سنگو چیرم زنجیرونه زاول دې زما پخپو کشي دا چې زنجیرونه زاول دې زما پخپو کشي زب په غزل کې ور بلونه څنګه چړم زخانه خراب چایا دونه څنګه چړم او چړم سنگم شیرونه څنګه چړم زخانه خراب چایا دونه څنګه چړم زکم شیرا تالک نمی تیری گینا